دقیقه درمن دوستانو ته سلام وړاندې کوم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په روان یو ساعت کې هم د افغانستان په اړه ریپورټونه لرو او د سر موضوع مو په کابل کې د ورستیو بمی بریدونو لامل د رامنځته شوو تلفاتو د زیاتیدو او همدارنګه د عامه روغتیا د وزارت د چارواکو هغه څرګندونې دي چې وایي د یو شمیر ټپیانو روغتیا وضعیت نازک دي. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. حدیث پردي ست افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. ستړي مشي په سر کې هم د څو مهم خبرونو سرټکی. د افغانستان د امریکتیا وزارت وایي ملي دفاع وزارت ته نږدې په 2014 کې د وژل شویو شمیر یو څلوي خوتل وړ شوی دی. په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي سږ کال په دې هیواد کې د کوکنارو کښت زیات شوی. او د سعودي عربستان لوی مفتي عبدالعزیز بن عبدالال شیخ ویلي چې ایرانی رهبران مسلمانان نه دي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د امر وختي وزارت وایي ملي دفاع وزارت ته نږدې په 2014 کې د وژل شویو شمیر یو څلوېخت لوړ شوی دی. دا وزارت د زخمیانو شمیر یو سل لس تنه ښیي. د دې وزارت د بهرنیو اړیکو مشر وحید مجرو پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل متاسفانه په هغو حملو کې چې د دوشنبې په ماسپښین د ملي دفاع وزارت ته نږدې وشوي یو څلوېخت تنه وژل شوي او یو سل لس تنه زخمیان دي. د ښاغلي مجرو په وینا د یو شمیر زخمیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت سږ کال په دې هیواد کې د کوکنارو د کښت زیاتېدو خبر ورکړ. د دې وزارت د پالیسۍ او د چارو د هماهنګۍ مرستیال جاوید احمد قایم پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د دوی سرویګانې ښیي چې سږ کال په افغانستان کې د نورو کلونو په پرتله زیات کوکنار کرل شوي دي، خو هغه څرګنده کړه چې په دې اړه رسمي ارقام به د پنجشنبه په ورځ اعلان کړي. د ښاغلي قایم په وینا په افغانستان کې د کوکنارو د سږني کښت په اړه د سروې پایلې به نن چهارشنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې په جوړیدونکي نړیوال کانفرانس کې مطرح او وڅیړل شي. د چارواکي ټینګار وکړ چې د امنیت خرابېدل او د مخدره موادو له کښت سره د مبارزې لپاره د نړیوالو مرستو کمیدل د کوکنارو د کښت زیاتېدو عمده عوامل دي. افغانستان په نړۍ کې د اوپیمو یا تاریاکو له سترو تولیدونکو هیوادونو څخه دی. د فراه د معرف ریاست دوه کارکوونکي ناڅرګندو وسلوالو کسانو وتښتول. د فراه د معرف رئیس محمد صابر فاروقي پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې دواړه مامورین له اناردرې ولسوالۍ د فراه مرکز ته په لاره کې تښتول شوي دي. ښاغلي فاروقي وویل چې دواړه مامورین بې طرفه ملکي وګړي دي او له وسلوالو یې غوښتنه وکړه چې بیرته یې خوشي کړي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. او وروستی کورنۍ خبر د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په اروزګان کې لږ تر لږه څلوېښت وسلوال په وروستیو نښتو کې وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه پرون سه شنبه ویل شوي چې د وسلوالو په ترینکوټ کې د پولیسو پر پوستو حمله کړې وه. د دې وزارت په وینا له دې حمله کوونکو سره په وسلوالو نښته کې 15 پولیس وژل شوي او لږ تر لږه 8 تنه زخمیان شوي دي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د سعودي عربستان لوی مفتي عبدالعزیز بن عبدالله ویلي چې ایرانی رهبران مسلمانان نه دي. د سعودي عربستان لوی مفتي دا خبره پرون په خپل هیواد کې د حج د مراسمو په اړه د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله خامنئی د وروستیو څرګندونو په ځواب کې کړې ده. شیخ عبدالعزیز بن عبدالله شیخ پرون سه شنبه لیوې سعودي ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې ایرانیان د مجوس اولادونه دي او د هغه په وینا له مسلمانانو په ځانګړي ډول له سنیانو سره د ایرانیانو دښمني اوږد تاریخ لري. مجوس د زردشت د دین او نورو هغه باورونو پیروان ته ویل کېږي چې د اور عبادت کوي. تیر کال د حج د مراسمو پر مهال لږ تر لږه 2200 تنه مړه شو چې زیات ایرانیان و. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنئی روانه اونۍ پر خپل ویبپاڼه ولیکل چې د سعودي چارواکي له هغو کسانو سره چې د حج لپاره ورځي ظالمانه چلند کوي. خامنئی په دې اړه چې د مکې او مدینې د چارو مسؤلیت چا ته وسپارل شي د بیا غور وړاندیز هم وکړ. د ایران حکومت د حج په مراسمو کې د خپلو وګړو د امنیت په اړه له سعودي چارواکو سره د مذاکرې تر ناکامېدو وروسته سکل حج ته پر تګ بندیز اعلان کړ. د استونیا پاوز وای د روسیې والوتکه د دوی اجازه پرته د هیواد هوایی حریم ته ورتیره شوې ده. دا څلورم ځل دی چې روسیه پر روان کال کې د استونیا پر هوایی حریم داسې تیری کوي. د استونیا پاوز پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل چې د روسیې یو ترانسپورتي الوتکې په بالتیک سمندرګي کې د دوی پر یو ټاپو ویندلو کې لږ تر لږه یوه نیمه دقیقه پرواز کړی. خو د روسیې د دفاع وزارت ویندوی پرون خبریالانو ته وویل چې د دوی الوتکو د استونیا پر هوایی حریم تیری نه دی کړی. وروستی خبر د قرقیزستان چارواکی وایي چې د دې هیواد په پلازمینه بشکیک کې د چین پر سفارت حمله کوونکی وپیژندل شو. د قرقیزستان د ملي امنیت دولتي کمیټې پرون سه شنبه وویل چې حمله کوونکی د تاجکستان پاسپورت درلود او د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ په نوم د افراطي ډلې غړی هم و. د تېرې سه شنبې په ورځ یو سړی له چاودېدونکو موادو ډک یو موټر ته په بشکیک کې د چین د سفارت د ودانۍ له دروازې سره سم وچاوه چې حمله کوونکی پکې ووژل شو. په دې حمله کې د چین د سفارت درې قرقیزي کارکوونکي هم ټپیان شول. خبرونه هم دومره ول. ملتیا مو مننه کوم.
دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم ولولئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په کابل کې د ورسیو دوه بومي بریدون لاملا د یو شمیر زخمیانو روغتیایي وضعیت نازک دی.
یو تعداد ټپیان په مختلفو روغتونو کې بستر دي. تاسوانه د دې روغتیایي وضعیت اندېښنې وړ دی.
په دې موضوع په ریپورت سربیره د عامه روغتیا د وزارت د بهرنیو اړیکو له مشر وحید مجرو سره مرکه لرو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي پر ملکی خلکو، ملکی اهدافو او مرستندوی ټولنو قصدي حملې جنگي جنایت دی. د دې سازمان د افغانستان د چارو څېړونکي حوریه مصدق:
هغه حملات چې د ملکی وګړو، د ملکی اهدافو او د ملکی تاسیساتو باندې چې ترسره شي او دا هدف یو قصدي او عمدي هدف وي یا حمله وي، بیا دا یو جنگي جنایت ګڼل کیږي.
لاهوریه مصدق سره مرکه لرو. دا بم واوري چې د اصلاحاتو او خي حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازي وایي په ادارو کې اشخاص د وړتیا او په اساس نه دي ګمارل شوي. ایران له خپلو پانګوالو او صنعتکارانو غوښتي چې په افغانستان کې د پانګونه وکړي. په دې موضوع هم ریپورت لرو که وختو. د افغانستان او سیمې په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درته وړاندې کړو. ازادي او اوریدونکي او د انصاف په لټه پروګرامونه هم له یاده مباسي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په کابل کې د ورستیو دوه بومي بریدون لامل یو شمیر ټپي شوي کسانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د دې وزارت چارواکي پر دې سربېره ډاډ ورکوي چې په خپلو روغتونونو کې د ټپیانو د درملنې لپاره لازم امکانات لري. بلخوا یو شمیر نړیوالو ادارو په کابل کې د دوشنبه په ورځ د ملي دفاع وزارت مخې ته د دوو چاودنې او ورپسې په نوي ښار کې د پاملرنې پر موسسې برید په اړه غبرګون نه ښودلی. د بخښنې نړیوال سازمان په کابل کې وروستۍ حملې په شدت غندلې او وایي چې پر ملکي اهدافو همدې حملې جنگي جنایت دی. په دې اړه د فرشتې جلال زئی رپورټ اورو.
په کابل کې د ملي دفاع وزارت ته نږدې په وروستیو غبرګو چاودنو کې د یو شمیر زخمیانو روغتیایي وضعیت نازک دی او له دې امله شاید د مړو شمیر زیات شي. د عامه روغتیا وزارت د نړیوالو اړیکو مشر وحید مجروح بیګا ازادي راډیو ته وویل چې په پېښه کې د وژل سویو شمیر یو څلوېښتو ته لوړ شوی او یو سل لس تنه زخمیان دي.
یو تعداد ټپیان په مختلفو روغتونو کې بستر دي. تاسوانه د دې روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. خو زموږ مسؤلیت دا دی چې ټول هغه امکانات چې لرو هغه په کار ونیسو چې خپل هغه بندګي حق وکړو چې خپل هغه وطنوال چې په دې حادثې کې ټپیان شوي د دې روغتیا او سلامت لازم تدیم
شي. وحید مجروح ونه ویل چې د څومره زخمیانو روغتیایي وضعیت د زیاتې اندېښنې وړ دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت تر دې مخکې ویلي وو چې په دې چاودنو کې 15 تنه وژل شوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ته څیرمه په غبرګو حملو کې د ملي پولیسو یو زخمي محمد داود رویترز خبری آژانس توایی
میا قطره خون هم در وجود ما باشه علیشان مبارزه میکنیم ما از عملات بزدلانشان هیچ ترس نداریم
په کابل کې د سېشنبه په شپه هم په وسلواله حمله کې لښته لږه شپشتنه زخمیان شوې دي. دغه وسلواله حمله یوله ساعته روانه وه او بالاخره د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویندوی په وینا د دریو حمله کوونکو په وژلو پای ته ورسېده. د پاملرنې نړیوال سازمان ازادي راډیو ته پاستولي خبرپاڼه کې ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي چې د حملې اصلي هدف څوک و، خو دا وسلواله حمله یې په شدت غندلې ده. په خبرپاڼه کې د دې سازمان د مشر ولفګانګ جامن په حواله راغلي د سېشنبه د شپې حمله هغه تشدد څرګندوي چې ملکي افغانان هر ورځ ورسره مخامخ دي. د پاملرنې نړیوال اداره وایي چې په افغانستان کې روان تشدد د بشري مرستو نړیوال ادارې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دې سازمان مشر ټینګار کړی چې د حملو پر مهال باید د پوځي عملیاتو او بشري مرستو د پروګرامونو ترمنځ غوڅ توپیر وشي. دا نړیوال سازمان هم په کابل کې د وروستیو حملو په اړه په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې اړه باید خپلواکې څېړنې وشي چې په کابل کې د وروستیو حملو هدف د پاملرنې نړیوال سازمان و که نه. د افغان نړیوال سازمان وایي چې په امدی ډول پر ملکي مرستندویه ادارو او ملکي وګړو حملې جنګي جنایت دی. په دې سازمان کې د افغانستان د چارو څېړونکي هوریه مصدق پر ملکي اهدافو د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړه.
هغه حملات چې د ملکي وګړو د ملکي اهدافو او د ملکي تاسیساتو باندې چې ترسره شي او دا هدف یو قصدي او امدی هدف وي یا حمله به وي، بیا دا یو جنگی جنایت ګڼل کیږي او د جنگی جنایاتو محکمې او نورو معتبر سازمانونه د دې واک لري چې هغه سازمانونه یا هغه افراد چې داسې حملات ترسره کوي دوی ته د دغه قوانینو
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویندوی صدیق صدیقی پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې نړیواله ټولنه باید وسلوال طالبان د یوه تروریستي حرکت په توګه وپیژني. د رپورټونو پر اساس په کابل کې وروستۍ حملې د وسلوالو طالبانو د هغو عملیاتو یوه برخه ده چې د دوبی له پیل سره یې اعلان کړي وو. د جنوبي اسیا د سیاسي چارو د څارونکي بارنټ روبین په وینا په افغانستان او په ځانګړي ډول په کابل کې د امنیت د خرابېدو یو دلیل له دې هېواده د زیاتو نړیوالو ځواکونو وتل دي، ځکه د بارنټ روبین په وینا له دې امله کابل ته د تللو لارو د څارنې د استخباراتي معلوماتو د راغونډولو او تبادلې سیسټمونه کمزوري شوي دي.
I think it doesn't get as much attention is that a lot of the intelligence apparatus which was used for detecting
زما په فکر یو مسله چې زیات فکر نه دی ور باندې شوی، دا چې د حملو د کشف زیات وسایل او استخباراتي امکانات د دې ځای استر شوی دي. که په کابل کې وروستیو دریو حملو ته وګورنو، زما په فکر که امریکایي ځواکونه او د امریکا استخباراتي اداره CIA دلته وای او هغه د څارنې مرکزونه چې کابل ته تللې لاري او د معلوماتو د تبادلې سیسټمونه یې څارل وای، شاید او د دونکو موادو موټر د شهر تر مرکزه تر رسیدو مخکې نیول شوی وای. په مصر کې د اظهر پوهنتون او اسلامي مرکز هم یو اعلامیه خبره کړې او د افغانستان د ملي دفاع وزارت په وړاندې وروستۍ حملې غندلې دي. د چین او ایران حکومتونو هم په کابل کې وروستۍ حملې غندلې دي.
وامو وردل چې په کابل کې د وروستیو خونړیو حملو له امله د تلفاتو شمیر خایي زیات شي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د ملي دفاع وزارت ته نږدې په 214 کې د وژل شو شمیر 140 او د ټپیانو شمیر 113 تنه ښیي، خو وایي چې د یو شمیر ټپیانو روغتیایي وضعیت نه ده. د دې وزارت د بهرنیو اړیکو مشر وحید مجروح پرون ازادي راډیو ته وویل چې یو شمیر ټپیان د اندېښنې وړ دي. فرشتي جلالزی له وحید مجروح سره په مرکه کې لومړی پوښتنه کړې چې د ټپیانو د درملنې لپاره کوم کارونه شوي.
ټپیان هم د روغتیا وزارت روغتونو ته، هم د دفاع وزارت، داخلي وزارت، امنیت روغتونو ته انتقال شوي او ښه همغږي او همغږي دوی په منځ کې موجود دي. هغه ټول اړین روغتیایي خدمات او امکانات چې دغه ټپیان لپاره اړین دي لاسلاندې نیول شي، هم د روغتیا وزارت، هم هغه روغتونونه چې د خارجیان د خوځو خارجي ملګرو لخوا حمایه کېږي په کابل کې ټپیانو د درملنې په برخه کې د اوس لپاره کوم داسې مشخص مشکل سره مخ نه دي.
د زخمیانو وضعیت څنګه دی ستاسو د معلوماتو پر اساس؟
یو تعداد ټپیان په مختلفو روغتونو کې بستر دي. تاسوانه د دې روغتیایي وضعیت باندې اندېښنې وړ دی. زموږ مسؤلیت دا دی چې ټول هغه امکانات چې لرو هغه په کار ونیسو، څو خپل بندګي حق وکړو، چې خپل دا وطنوال چې په دې حادثې کې ټپیان شوي د دوی روغتیا هغه لازم تضمین شي.
ډاکټر صاحب، دغه وروستۍ حملې تاسې څونه تر فشار لاندې راوستیاست؟ خپله دغه د عامې روغتیا وزارت څونه امکانات لري چې د دغسې حوادثو سره مخامخ کیږي.
تاسفانه کابل کې په اخر کې د حالي او امنیتي مشکلات زیات شوي خو عام روغتیا وزارت د ټولو خپل بودیجوي او بشري منابعو محدودیتو په اړخ کې د څو کالو تجربو په لاسته راوړلو کې د دې توان اوس انشاءالله لري چې داسې حوادث په مؤثر ډول د کوښښ ولکې هغه لازم او اړین خدمات وړاندې کړي. دغه حادثاتو د وقایع او د امنیو تعداد ټیټولو دپاره نور هم د کابل د دولتي روغتونو کې د هم د بشري منابع او هم د تخنیکي د لازم مسلکي د لازم د نور د ظرفیت لوړولو اړتیا ورته شته. او د عامې روغتیا وزارت برنامه په دې دی چې د څلورو سو کولی هم د کابل امبولانس ظرفیت تر دې نه زیات کړي او په عین وخت کې هغه امکانات چې زموږ روغتیایي مراکز دي چې ورته اړتیا شته څو سو کولی چې هغه جدي واقعات چې د اوس لپاره هېواد کې د درملنې امکان نشته محدود دي. د درملنې ظرفیت د کابل نه بهر نور مراکز ته هم انتقال کړي څو سو کولی چې د ځینو په سطحه او د ولایتو په سطحه هم دغه ظرفیت موجود.
نو ډاکټر صاحب بیا ولې ځینې خلک شکایت کوي چې وای پروختونونو کې د کثافات او پروختون کې د وینې او د اکسیجن د دغو ابتدایي وسایلو د نشټوالي له امله وای د زخمیانو وضعیت ډیر د خطر سره مخامخ دي.
د نظافت مشکل هغه شکایت چې تاسو تکراروئ دا شکایت د دوه کال او نیم کال مخته پورې اړه لري. نو مشکل دا ده چې کابل کې روغتونونو د تعمیرونو تقریبا 50 کاله مخکې جوړ شوي وو او د کانالیزاسیون او ستر مشکل درلود. د مقعد لپاره هغه مشکل رسیدگی شو د اکسیجن د تولید او د توزیع امکانات روغتونو کې موجود دي او اکثر روغتونو کې او بعض نور هم د کار لاندې دي. او د دې ظرفیت په اساس د اچن څنګه کې شته هم آی سی او بخښو مثلا یو ساده مثال د کابل جمهوریت روغتون دی چې یوازې موږ 50 بستر عاجل مدرن امکانات سره مجهز څنګه تیر کال کې فسکتا کړو. موږ کولای شو چې په سلحاو زموږ وطنوال وخت ورته اړتیا پیدا کړي هغه روغتونو کې او درملنې خدمات دوی ته وړاندې کېږي. وخت چې انتحاري او حادثه مخته کېږي متاسفانه زموږ وطنوال همکاري کوي چې عام روغتیا وزارت او د روغتیایي کارکوونکو سره محدود دی. په سلحاو کسانو له عاجل څانګې ته مراجعه کوي. اول ساعت کې د وینو بې نظمي عمده لامل دا دی چې د یو ټپي دپاره تر شلو نه زیات مواقع کې پایواز ورسره راځي او دا متاسفانه د عام روغتیا وزارت او روغتونو د یوې مشکل پیش کړی.
تاسو د کومو هیوادونو سره قرارداد لري ډاکټر صاحب چې په عاجلو حالاتو کې خپل مریضان د وخت ضایع کېدو څخه پرته انتقال کړي؟
سیاسي قرارداد کوم مشخص هیواد سره امضا شوی نه دی. په مې کې هیلو هغه اکثره لازم امکانات په کابل کې موجود دی. داسې مشخص موارد نشته چې موږ ونشو کولای چې هغه مریضان چې عاجل خدمات ورته اړتیا شته وړاندې نه کړو. په ثانوي خدمات به بیا اکثرا موږ انډیا یا ترکیې ته مریضان چې مشخص کیسونه دي چې انتقال شي یا پاکستان چې انتقالي کیږي.
دا عامې روغتیا د بهرنیو اړیکو مشر وحید مجروح وو چې دا ورستیو حملو د تلفاتو پاړه او همدارنګه دا ډول پیښو په وړاندې د عامې روغتیا د وزارت د روغتونونو د چمتووالي په اړه یې نظر څرګندوه. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان پر ملکي خلکو، ملکي اهدافو او مرستندویو ټولنو قصدي حملې جنګي جنایت بولي. دې سازمان په کابل کې وروستیو خونړیو بریدونو ته په اشاره په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان دولت باید په دې اړه چې دا بریدونه په همدې ډول پر ملکي وګړو شوي څېړنه وکړي او عاملین باید مجازات شي. په کابل کې په وروستیو کې پر امریکایي پانتون په حمله کې ګڼ شمېر خونکي او زده کوونکي ووژل شول او یو شمېر ټپیان شول. د ملي دفاع د وزارت د ودانۍ او په کابل کې د پاملرنې په نوم نړیوالې خیریه ادارې دفتر ته نږدې په بریدونو کې هم ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي. فرشتي جلالزئی د بخښنې په نړیوال سازمان کې د افغانستان د چارو له څېړونکي حوریه مصدق سره مرکه کړې او پوښتنه یې کړې چې ولې دا سازمان ټینګار کوي چې داسې بریدونو ته د جنګي جنایت نوم ورکړل شي. حوریه مصدق وایي
هغه جنایت چې جنګي جنایت راځي دا د بین المللي قوانینو ترمنځ کې یا په رڼا کې دا جرایم باید د بین المللي محکمې د دې جنایتکاران باید محاکمه وشي او همدارنګه د بین المللي جرایمو قوانینو پرانا کې د دوی باندې سزا راځي. هغه حملات چې د ملکی وګړو د ملکی اهدافو او د ملکی تاسیساتو باندې چې ترسره شي او دا هدف یو قصدی او عمدی هدف وي یا حمله بوي بیا دا یو جنگی جنایت ګڼل کیږي او د جنگی جنایاتو محکمې او نورو معتبر سازمانونه د دې واک لري چې هغه سازمانونه یا هغه افراد چې داسې حملات ترسره کوي دوی ته د دغه قوانینو په ترڅ کې محاکمه کوي او دوی ته سزا ورکوي.
تر اوسه پورې په افغانستان کې داسې ډېرې پېښې شوي دي، مګر تر اوسه پورې د افغانستان څخه یو نفر د جنګي نړیوالو جنایتکارانو محاکمې ته نه دی تللی چې وایي یو ډله یا یو ګروپ په دا تېرو څومره کلونو کې. نو تاسو څومره خوشبینه یاست چې دغسې اعلامیې او دغسې دغه به مرسته وکړي؟
دا اعلامیې خو بالکل مرسته کوي، ځکه چې اوس د بین المللي جرایمو محکمې څارنوالان اوس په افغانستان کې خپل د لومړني سیرنه ترسره کړی ده او اوس هم افغانستان د سیرنو پلان دی ده. خو موږ هیله لرو چې انشاءالله په ژر تر ژره هغه جنګي جنایتکاران چې په افغانستان کې د کلونو لا تر اوسه پورې د خپل جنایت دوی دوام ورکړی ده، دوی د بین المللي محکمې او د بین المللي قوانینو په رڼا کې دوی باید د خپل اعمالو ته ځواب ورکړي او د دوی جزا باید د نورو جنایتکارانو هم د عبرت سبب ګرځي.
هوریا مصدق په بخښنې نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکی و.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انځ کلینیکونه سی
پسې کا ته هم اور د دې شکا مثبت تغیرات راغلي دي پاکستان ته فاس پاکلا تاسو کوم چې دې ځان کار نه دی کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استازي تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو.
له ازادي رادیو
د اصلاحاتو او خی حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازي وایي چې په ادارو کې اشخاص د وړتیا او په اساس نه دي ټاکل شوي. احمد ضیا مسعود دا خبرې د سه شنبې په ورځ د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود د 15 تلین په مناسبت وی جوړ شوې غونډې ته وکړي. په دې غونډه کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله سربیره د ملي شورا او کابینې یو شمېر غړو هم ګډون کړو. په دې اړه تفصیل د ناجیې صافی په رپورت کې.
د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې د وروستیو ناامنیو په زیاتېدو سره د افغان حکومت لوړ پوړي چارواکي هم دا مني چې نور د افغانستان روان وضعیت خلکو ته د منلو وړ نه دی. د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود دا خبرې د سه شنبې په ورځ د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود د 15 تلین په مناسبت یوې غونډې ته وکړې. مسعود ویل چې په دولتي ارګانونو کې وسمهال اشخاص د وړتیا او په اساس نه دي ګمارل شوي،
یا به خاطر علاقمندی های سیاسي یا به خاطر علاقمندی های
د سیاسي او قومي لوړتیا په اساس پیدا رو کې داسې اشخاص ځای پر ځای شوي دي چې د افغانستان خلک یې هر ورځ زیان ویني او د اوسنیو شرایطو دوام واقعاً د افغانستان خلکو ته د زغم وړ نه دی او د افغانستان خلک نور نشي کولای چې هر ورځ د دې شهیدان وي چې خپل بچیان د جفاکار او تروریستانو په وړاندې حتی په پلازمینه کابل کې له لاسه ورکړي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان دفاع وزارت ته سیرمه په دوو انتحاري حملو کې د دغه وزارت د 15 منصوبینو په ګډون 15 تنه وژل شول او تر 100 ډیر ټپیان شول. په دولتي ارګانونو کې د اړیکو په اساس د ګمارنو خبره تر دې وړاندې هم شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد هم د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې په دې ورسېو کې ویلي چې په امنیتي ارګانونو کې ګمارنې د وړتیا او په اساس نه بلکې د اړیکو په اساس کیږي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله بیا د احمد شاه مسعود د 15 تلین په مناسبت غونډې ته د وینا پر مهال د خغلی مسعود له کارنامو یادونه وکړه او ویل چې د خغلی مسعود له سیاست څخه باید په اوسنیو شرایطو کې ګټه واخیستل شي.
از شجاعت شما شنیده این، از سیاست مداری شما
د ښاغلی مسعود له شجاعت سیاست نه تاسی اوریدلی له قومندانۍ نه تاسی ټول خبر یاست په دې برخه کې واس یو بیلګه کافی ده چې ناټو د هغې ټول امکانات د دښمن په یو طرف کې او د امیر صاحب له حد اقل امکانات سره بل طرف همدغه د دښمن په وړاندې دا بیلګه کافی ده.
په دې غونډه کې د ولسي جرګې یو شمیر غړیو هم ګډون کړی و او له حکومت نه وغوښتل چې د افغانستان روانو کړکیچنو شرایطو په وړاندې باید جدي اقدامات وکړي، خو د افغانستان حکومت وایي چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره ژمن دی او په دې برخه کې اقدامات هم ترسره شوي دي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس د قطر ل لوړپوړو چارواکو سره لیدلې دي او له دوی سره یې په بیلابیلو مسلو خبرې کړې دي. سهیلا حسرت نظمی له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس د قطر د هیواد ل لوړو چارواکو سره لیدنه کړې او د علاقې وړ په بیلابیلو مسلو یې سره خبرې کړې دي. د قطر د رسنیو د رپورټونو لمخه د هغه هیواد صدر اعظم او د کورنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن ناصر بن خلیفہ د دوشنبه په ورځ له محمد معصوم ستانکزي او ورسره پلاوی سره په دوها کې ولیدل. رپورت ورکړ شوی چې دواړو خواوو د دواړو هیوادونو په اړوند مسلو خبرې کړي، خو په ځانګړي ډول نه دی ویل شوی چې د دغو خبرو اصلي محور په کومه موضوع څرخېده. قطر هغه هیواد دی چې په تیرو وختونو کې له طالبانو سره د افغانستان د حکومت په خبرو کې هم نیغ په نیغه ګډون درلود او د هغو منځګړیتوب یې کړی دی. دغه هیواد حتی د طالبانو د غیر رسمي دفتر کوربه هم دی. د یادون وړ ده چې د طالبانو د دغه دفتر پرانستلو د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت سخت غبرګون هم رابرسیره کړی و. قطر دغه راز له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل په موخه د افغانستان د مخکنی حکومت د څو لیدنو کوربه هم و. هغه خبرې چې په بل ډول یې پراختیا ومونده او د څلورو هیوادونو افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډو ناستو پر مخ وړاړې او کومې پایلې ته ونه رسېدي. قطر اووه میاشتې مخکې د پګواش په نامه د کنفرانس کوربه هم و. پګواش یوه کنړۍ غیر دولتي مؤسسه ده چې د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د سولې د راوستو په خاطر کار کوي. د دغه ډلې یوه ناسته د سپتمبر په 15 په کابل کې جوړه شوه او په هغې کې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو په لارو او د اتباعو د حقونو په باب خبرې وشوې. د قطر له صدر اعظم سره د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس لیدنه په داسې وخت کې روانه وه چې پر مازدیګر د افغانستان د ملي دفاع وزارت ترخوا د طالبانو د برید په اثر له 150 تنو څخه زیات کسان ووژل شول او څه ناڅه 90 تنه ټپي شول.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
ایران له خپل پانګوال او صنعتکار غوښتي دي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. په دې موضوع بل کابل د یوسف خان زدران راستول ریپورت وو.
د پاکستان سره د سوداګرۍ ستونزو تر پراخېدلو وروسته ایران ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز راکړې ورکړې د ودې ترڅنګ په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا لري. د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استازي اکبر ترکان په کابل کې د ایران او افغانستان د څلورم ګډ نندارتون پرانست غونډې ته وویل چې هیواد یې د افغانستان د صنعتي کېدو په برخه کې مرسته کوي. ښاغلی ترکان په ایراني صنعتکارانو غږ وکړ چې په افغانستان کې پانګونه وکړي.
ما به عنوان همسایه کمک بکنیم در صنعتی کردن
په حیث د افغانستان د صنعتي کېدو سره مرسته وکړو. زه له همدې ځای ایراني صنعتکارانو ته بلنه ورکوم چې زموږ د راتلونکي اړیکو لپاره په دې موضوع فکر وکړي. زه دوی را بولم چې د افغاني سوداګرو سره ګډ کار وکړي او د صنعت په لوري ولاړ شي. زموږ دا کار تل پاتې کیږي.
د ایران او افغانستان د سوداګرۍ خونه او صنعتکارانو څلورم ګډ نندارتون د سه شنبه پر ورځ په کابل کې پرانستل شو چې د څلور ورځو لپاره به د مینوالو پر مخ خلاص وي. د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي چې د پاکستان سره د اقتصادي کړکیچنو اړیکو وروسته یې هیواد ته ایراني صادرات ډېر شوي او دمګړۍ دغه هیواد سره د نږدې 2 میلیارد ډالرو سوداګریزه راکړه ورکړه لري. چارواکي که څه هم د ایران سره د سوداګرۍ په برخه کې د غټو ستونزو یادونه نه کوي، خو وایي چې نه توازن کولی شي هر وخت د دواړو هیوادونو سوداګرۍ اغېزمنه کړي. د افغانستان اقتصاد وزیر عبدالستار مراد وایي چې هیواد یې د ګاونډیو هیوادونو د پانګولو لپاره تر بل هر وخت ډیر چمتو دی او ښه سهولتونه یې ورته رامنځته کړي دي.
که ګټې او ګډ کارونه ډیر وي زموږ اړیکې ښه دوام پیدا کوي. موږ به بېله شکه اړتیا لرو چې په دې حساسو شرایطو کې ایران د افغانستان تر څنګ وي او د افغانستان په اقتصادي پراختیا کې مرسته وکړي.
ښاغلی مراد وایي چې د صنعتي فابریکو تر څنګ د قانونو په برخه کې د ایراني سوداګرو پانګونه د دواړو هیوادونو ترمنځ ښه اقتصادي زمینې برابرولی شي. د اقتصادي چارو کارپوهان که څه هم اوسني وضعیت ته په کتو بهرنۍ پانګونه سخته بولي، خو وایي چې په داسې حال کې چې د بل ګاونډي پاکستان سره د افغانستان اړیکې ښه نه دي، ایران د خپل مارکیټ پیدا کولو لپاره ډیر څه کولی شي. د ایران د جمهور رئیس ځانګړی استازی بیا وایي چې دا کار د دوامداره اړیکو لپاره ضروري دی او امنیتي ګواښونه یې باید مخه ډب نه کړي.
دوستانو په همدې سره ورسیدلو د سهار اته نیمو بجو ته. یو بار بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته له حدیث پردیس نه اورو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي ملي دفاع وزارت ته نږدې په 214 کې د وژل شویو شمیر 120 ته لوړ شوی. دا وزارت د زخمیانو شمیر 110 تنه ښیي. په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت سږکال په دې هیواد کې د کوکنارو د کښت زیاتېدو خبر ورکړ. د فراه د معرف ریاست دوه کارکوونکي ناڅرګندو وسلوالو کسانو وتښتول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په اروزګان کې لږ تر لږه 40 وسلوال په وروستیو نښتو کې ووژل شول. د سعودي عربستان لوی مفتي عبدالعزیز بن عبدالله ویلي ایراني رهبران مسلمانان نه دي. د استونیا پاوز وایي د روسیې والوتکه د دوی له اجازې پرته د دوی هوایي حریم ته ورتېره شوې ده. او د قرغیزستان چارواکي وایي چې د دې هیواد په پلازمینه بشکیک کې د چین پر سفارت حمله کوونکی پیژندل شوی دی.
دوستانو تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. په همدې ځای سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسوو. د دې سات لپاره ونیزو پروګرامونو ته راځو. د انصاف په لټه او ازادي او اوریدونکي پروګرامونه لرو، خو تر دې ټولو مخکې پام وکړئ، آیا پوهیږئ تا
خبریاست؟ د امریکا د کانګرس کتابتون د افغانانو او افغانستان په اړه په لسګونو زره کتابونو، مجلو، اسنادو، نقشو او عکسونو ته ډیجیټلي بڼه ورکړې او د دې لپاره چې ټول خلک ورڅخه استفاده وکړي آنلاین خپره کړې دي. دا آثار له 1300 میلادي کال را پدې خوا په افغانستان کې دننه او له افغانستانه د باندې خپاره شوې دي. د کانګرس د کتابتون له لوري دا مطالب په ډیجیټلی شوې بڼه د افغانستان خلکو ته د سوغات په توګه وړاندې کیږي. د روان سپتمبر په 21مه به په یو لړ مراسمو کې چې په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس په کتابتون کې جوړیږي، د اسناد او آثار نندارې ته وړاندې شي. دا آثار په پښتو، دری، انګلیسي، فرانسوي، جرمني، روسي او نورو ژبو لیکل شوي او یو لک شپېته زره ډیجیټلي پاڼو ته رسي شي. د امریکا د کانګرس کتابتون چې د نړۍ یو لوی کتابتون ګڼل کیږي، له 2012 میلادي کال راهیسې د کارنګي شرکت په مالی مرسته د افغانستان د اړوندو کتابونو او نورو اسنادو د ډیجیټلي کولو پروژه پیل کړه. د کانګرس کتابتون همداراش باندې کړی چې په انټرنیټ کې د wdl.org ویب پاڼې لاله د دغو کلیکسونونو د خپرولو ترڅنګ به ډیجیټل شوی نسخه په لوړ کیفیت د افغانستان علمي فرهنګي مؤسسو ته وړاندې کړي، څو دا مرکزونه په خپلو ډیجیټل او آنلاین کتابتونونو کې ورڅخه استفاده وکړي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یک سر نوښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضری په ریګرات وای حاضر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. بیا هم د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د دې اونۍ د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې د پکتیکا ولایت د اصلي او اوسمهال د کابل د ښار د اوسیدونکو شمال زدران ستونزه راخستل شوې ده. د ازادي راډیو ته ویلي چې پلار د کورنیو چارو د وزارت برحال افسر څو میاشتې مخکې دغه وزارت د یو رسمي کار لپاره بغلان ته واستاوه، خو هلته د حکومت وسلوالو مخالفینو اسیر کړ. له سبا د شپږو میاشتو راهیسې اسیر دی، خو حکومت یې هیڅ پوښتنه نه کوي. د ده ستونزه مو له افغان چارواکو سره هم شریکه کړې. هیله د شمال زدرانې واوري.
د انصاف پلټکه
کله چې د آزادی راډیو سره اړیکی ونیول دا پوښتنه مو ځنې وکړه. ستا نوم څه دی ورور؟
شمال زدران مامون د پکتیکا د ولایت اوسیدونکی یم. تلویخ خلک کې یم، دلته کابل کې ژوند کوو.
ستا ستونزه څه ده؟
تقریبا د نن شپږ میاشتې مخکې وروره د یاسر شوي دي موټر سره. وزیر داخله خبر لري، خپله رئیس جمهور اشرف غنی خبر لري. د شپږ میاشتې کېږي همالته بغلان کې د یاسر شوي دي، همالته دي. مونږ سره تماس نیسي، خالي وای رک روغ یو، مونږ په کارو پسې وای وګرځي. مونږ چې خلاص کې دغه ځای وای مونږ منه ورځ داسې تیریږي که قیامت. مونږ چې وزارت تازه بل چې رزوی څوک مونږ په ښه کم نه دی وروره. د لوږې نه ډوډۍ لرو نه څه لرو، نه څوک نه پسې ګرځي، نه یې وزارت پوښتنه کوي. نو وای کېږي کار به موسي، هیڅ کار مر نه ده شوی وروره. پلار ستاسو ډېر ښه خپه یو.
تا ویل چې پلار دې د کورنۍ چارو په وزارت کې کار کوي، او دا م وایي چې پلار دې یوازې او که نور ملګري هم ورسره وو.
څلوېښت کاله دې حکومت کې د خدمت کړی دی، نه یې آرام خوړلې دي، نه یې چا حق خوړلی، نه یې څه بېګناه داسې کار کړی دی. وروره بس په یاتۍ باندې ولېږلو، دلته یوه بنا دغه دولت ورته جوړه کړه. درې نفره، یو نفر ډرایور، دوه نفره ډګروالان وو، موټر هم ورسره وو، بس پانایي ولېږلو د یاتۍ په بنا باندې. هلته طالبانو په لاس کښې ورکړو. بس همالته طالبانو ته د شپږ میاشتې کېږي وروره، اسیر دي. پوه شوې؟ مونږ ډېر پسې خپه یو. نه هم وکیل پوښتنه کوي، نه هم وزیر پوښتنه کوي، نه هم اشرف غني پوښتنه کوي.
ستا پلار چیرې اسیر دی؟ او دا دې ونه ویل چې د پلار نوم دې څه دی؟
دی چې خپل اسیر دی ولایت بغلان کې دی، د ډنډغوري دغه پیسا کې دی. مونږ پلار نوم د ډګروال نه یم، یو بل ډګروال دی په نامه جیلني دی. جیلني ډګروال وزیر داخله ښه خبر لري دغه موضوع نه. ریاست جرایم خاص کې دی. دی ایسره مې جنگي خلک دی، چې شری خلی آیاتی بندزي براسي کې ټیم براسي خلک دي. دا وروره ټول شورا نام کار وته خلاص کړی دی. وزارت نه خپل وزیر داخله دغه مونږ ته مکتوب ولې کوم مکتوب را کوم مکتوب اوس ریاست جمهوریت کې پروت اشرف غنی ته. اشرف غنی دغه شپږ میاشتې کېږي چې مونږ غولي دولت نه مونږ خطره هم لرو. تا لګلی ده مې دی لګلی په آیاتی باندې دی. هلته اسیر شوي دي، دولت یې پوښتنه نه کوي. او بل خبره دا هم درسره شریکوم چې سره کوم دی اسیر شوی دی. د مونږ پلان چې دا دښتې وروره تکوتی مکتوب یې ورکړی دی. مکتوب دلته ریاست کې مونږ خپله ولیدو. دا اسیر دی، دولت تکوت کړی دی. تر اوسه پورې مونږ د شپږ اووه لکه اته لکه روپۍ هم خلکو نه قرض کړی دی. طالبانو ته مرمګلی دي، ډوډۍ نه ورکوي، اوبه نه ورکوي. وروره خپل د جیبه یې خوري، همالته پرته دي یخ دي سره. داسې خو نه کوي دا دولت. اول دی ما پلار باندې خدای نه خواسته که هغه ته مړ شي ولا زه خپله زما پوه شه غر ته خېږم. څه وکړم؟ بله زه لاره نه لرم. سپینګیر ولولګه ولی بغلان دی، کومندان دی، املې دی. یخ سره موضوع شریکه که دا خلک ولې مې را خلاص پوه شي. دا څه رقم حکومت دی؟
ستا ستونزه به د چارواکو غوږ ته ورسوو.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشه بلو، یغې پسې ورشه بلو، یغې پسې ورشه امدې کې ربان ورس تیر شي او ناهیلی بیرته خپل کور ته راځم.
مخکې مو وویل چې د دې ستونزه او غوښتنه به له افغان چارواکو سره شریکه او پوښتنه به ځینې وکړو. دغه موضوع مو د بغلان ولایت د امنیه قمندانۍ د ویاند جاوید بشارت سره شریکه کړه. ده زما پوښتنې په دري ژبه ځواب کړي دي. محترم بشارت، د شمال زدران غوښتنې او پوښتنې به مو اورېدلې وي. د وای پلار د کورنۍ چارو وزارت برحال افسر دی، او وزارت دی د یو رسمي کار لپاره بغلان ته لیږلی و. هلته وسلوالو مخالفینو اسیر کړی دی. د وای حکومت هیڅ پوښتنه نه کوي. مهرباني وکړئ د دې موضوع جزئیات څه دي؟
درسته، چند ماه پیشتر یا از مسیر بغلان
سمه ده څو میاشت مخکې دوی د بغلان پر لار غوښتل چې کندوز ته لاړ شي. د پلخمري د زمانخیلو په سیمه کې مخالفینو له موټر ښکته کړي. موږ هڅې کوو مخالفین خپل ځایونه بدلوي. موږ په دې اړه کوښښونه تیز کړي دي او له هرې ممکنې وسیلې کار اخلو څو دغه اسیران چې په هره سیمه کې وي آزاد کړو.
د دغه افسر د آزادولو لپاره تاسې کومې هلې ځلې کړي او څه نتیجه یې ورکړې که نه؟
موږ په یو پروګرام کار کوو. ځینې موضوعګانې شته. داسې نه ده چې د بغلان پولیس چوپ ناست وي او دغه پیښه یې هیره کړې ده. موږ شپه او ورځ په هڅو کې یو.
دی وایي پلار یې د یو هیئت په حیث تللی و.
دوی د یو پلاوی په توګه ګمارل شوی چې سیمې ته لاړ شي، خو له بده مرغه چې د دولت وسلوالو مخالفینو نیولی دي.
بشارت صاحب، له دغه اسیر سره کوم تماس نیول شوی؟ سپینګیرې مو ورلیږلي او که نور څه اقدامات مو کړي؟
د بغلان ولایت د ډنډغوري او ډنډ شهابالدین له سپینګیرو او مشرانو سره هم تماسونه لرو او کارونه مو روان دي.
د ده کورنۍ ته څه ډاډ ورکوئ؟ آیا ستاسې د روانې هلې ځلې به نتیجه ورکړي؟
انشاءالله د دوی کورنۍ ته ډاډ ورکوو چې په دې برخه کې به زموږ روانې هڅې ښه نتیجه ورکړي.
تاسې اطلاع لرئ چې دې ته کوم زیان نه دی رسیدلی او ژوندی دی؟
بله. هو ژوندی دی.
د انصاف پلټه کې
یو وی چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي که زما د هېڅ سر نه ویښته ده.
خو مسؤولین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا و د ازادي راډیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او هلې قانوني وي، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د تلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
آزادی او اوریدونکی،
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ. دوستانو، پام دې له پیل کو ستاسې په خبرونه. خو باید وایم چې په دغه خبرونه کې چې زه اجمل تورمان تاسو ته وړاندې کوم، طاهر روشان سره همکاري کوي. اوس پر راشو ستاسو پیغامونو ته. پیغامونه واورو چې اوریدونکو د څه په اړه ویلي دي.
السلام علیکم، زه اچ ایم بی خبرې کوم. هیله ده چې دا زما دغه پیغام څو ځلې نشر کړئ تر څو ټول افغانان واوري او د ټولو افغانانو غوږ ته ورسیږي. پاکستان په خپلو هغه ټولو او کرغړنو اعمالو چې په افغانستان کې جریان لري او یا یې ادامه ورکړې ده، نن سبا کولی چې د تورخم او د بولدک په د دروازې په بندولو باندې د افغانانو اراده ماته کړي. د دوی دا تور او کرګړن اعمال به د افغانستان په تاریخ کې درج وي او ثبت به وي او په لسګونو او سلګونو کلونو راتلونکي کې به انشاءالله رحمان افغان بچان د دوی دا تور او کرګړن اعمال لولي او هغوی د دوی د تور او کرګړن تاریخ به وایي او هغوی ته به انشاء الله رحمان داسې سزا ورکوي لکه نن چې پاکستان افغانانو ته په یو بانه او بله بانه باندې ورکوي. زه ټولو هېوادوالو ته دا خواست کوم چې راځي د مینې الفت او ورکلوي لاسره ورکړو تر څو د بل چا د غلامۍ او استثمارګرۍ څخه خلاص شو. او همیش پاکستان غواړي چې افغانستان د خپل ځان لپاره یو داسې صادراتي او وارداتي مرکز د تجارت جوړ کړي چې فقط او فقط په هوا کې د پاکستان ګټوي نه د افغانستان.
آزادۍ راډیو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوي. خو بده دا ده چې زه یو ښوونکی یم. په اته اتیا کال کې مې په پنځم بس او پنځم قدم راکړ شوی دی. پیر آر را نه واخیستل شو. پنځم قدم، پنځه بس کې نو سواته تیا کال کې ماتا راګر شو دغه نار په دغه خاطر روس په ری چې زمالمی کم زما په شان دې مالمین په خوني استادان تقریبا زموږ په ټول ولسوالۍ کې د اسمرخلو په ولسوالۍ کې د دوشتانه مالمین موږ د څلور نوي کال دغه نه پاتې شو د بس او قدم نه پاتې شو نورو مالمینو ته چې لاس کله مالمی کړي وه اته کله مالمی کړي وه پنځلس کله مالمی کړي وه هغه ته قدم او بس راغلل نو موږ نه پوهېږو دغه معرف ته چې موږ کومه ګناه کړی دی موږ ظلم کړی دی موږ څه کړي دي موږ خو هغه مالمین یو چې د دې هغې ته مکاتبو تدونه هم یخې دي د دغې شاګردانو تدونه هم یخې دي په دې منطقه کې م علم خپور کړی دی وزارت معرف نه هیلو کو چې په دې حسا کې لږ سترګې پورته کړي لږ فکر وکړي لږ هوش وکړي دغه مالمینو ته چې په اتیا ته اتیا کال کې پکات بست او قدم ورکړی دی نور هیڅ نه دي ورکړي موږ ته باید قدم او بست راکړي وسلام په احترام.
السلام علیکم. د دې ازادۍ طریقه په دولتي چارواکو باندې دا حق کوم چې د مایبینو زمن باید چې هغه شخصي پانتونو ته احتیاج نه شي. دغه د ما غوښتنه ده چې مایبین لیدلي خلک دي او هغه نه شي کولای چې په شخصي پانتونو کې اولادونه تر جایه ورسوي چې هر رقم یې که سوی جګ وي که ټیټه وي بس ورور باید چې په دولتي پانتونو کې جای ورکول شي. دغه د ما غوښتنه ده او دغه باید چې تاسې هم تر پارلمانه د ازادۍ کارکوونکي ورسوي دا د ما غږ او چې یې نه رسوي بس نور جاتي بس په هغو باندې تمامه د چارې خواته لاړ بیا ګیله مخ کوي نور هم په مخه ښه.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته سلام وایم. ما د سلامه دا په کابل کې چې پر پوهنتون حمله وسوه دا د هغه پوهنتون مقابل وزم کوي چې په پاکستان کې وسو. دوی هغه زما فکر د خارجانو د امریکایانو څخه داسې وزم کوي چې معنا دوی د غچ دا غوڅه واخلي. اصلي خارجان چې دوی پاکستان د خارجانو سره په خوله معنا خور دي اصلي کې په حقیقت کې ورسره تریخ دي. پاکستان چې دی د زور د لارې مسلمان دی نو پر ځای نه کوي نو دا چې دی دا دغه چې وزم کوي د سیاسي لوبه چې ده دا په خوله یو رقمې په زړه بل رقمې دا فکر کوم چې دغه چې طریقې څه چې کار کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. سلامونه نیکی هیله خواږه احترامه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو په شمول د اورېدونکو ته تقدیموم. اله دا چې زما پیغام نشي چې مسرور افغان یم د پکتیا ولایت ګرد ترین تاسو ته پیغام پریږدم. مخکې مې پیغام ریکارډ کړی و نه پوهېږم چې نشر به وي که نه به وي نشر شوی. زما د اوسني دولت نه خواست دی دلته پکتیا کې ګرد چړې ولسوالۍ کې د قومونو ترمنځ جګړه د یوې میاشتې راهیسې دوی په خپل مابین کې لګیا دي جنګ کوي په سترو وسلو باندې په وړو وسلو باندې سره ولي نو دا څنګه دولت ته چې د دوو قومونو ترمنځ د درې قومونو ترمنځ هغه جګړې ته احتتام نشي ورکولی. هغې ته وعلیکم السلام. السلام علیکم. له کابل نه خبرې در سره کوم. بلې پوښتنه مې دا ده چې د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ د لکړۍ خاجي مکمل شل شپې کېږي چې بندې دي دا ولې؟ سلام.
الو السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم خصوصاً وډلپورو چارواکو ته او خصوصاً بیا د مالدارو د وزارت وزیر صاحب ته هم سلامونه وړاندې کوم. زه د سیرا د ولایت د اناردرې د ولسوالۍ انارګل در سره په لیکه کې یم. زموږ په ولسوالۍ کې یو نامل دا یو ناقانونه کار دی یو غیر د مسلمانۍ نه وتلی کار دی ځنګلونه ویل کېږي. یعنی موږ په دا نادرې په ولسوالۍ کې تقریبا څلور زره مخلوقي کوچان او درې کوره دي په دې کې موټر والا زموږ دا خاشیه وړي وړي. اول مې خپل د وزیر صاحب ته دا هیله ده چې دوی دا کار په سر ورسوي او آیات راولېږي دا ولسوالۍ ته او بیا پر هغه سربېره زموږ پر ولسوال صاحب آیات داسې د هغه راوړی شي چې باید دا بوټي بند کړل شي باید ولسوال صاحب سکنجا شي. زما دا خواهش دی د لوړپورو چارواکو او د دولت د هیلو چې دغه کوچیانو ته دغه خدمت وکړي. که دا خدمت ونه شي زه اوس خپله کوچی یم په صفت درته وایم اوس موږ څه کار کولای شو که دا رمې زموږ د لاس وځي ته به ووایه زه به څه کار وکړم خو یې څه کار مو نه زده دی موږ مجبور یې چې د افغانستان ورانیا ده ته لاس واچو. نو دغه مهرباني مې د اشرف غني صاحب او د ډاکټر عبدالله صاحب ته دغه مهرباني غواړم چې زموږ په ولسوالۍ کې دغه کار راته د سرو کې مهرباني وسلام.
قدر من اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل. دغه وروسته پیغام چې کوم د کوچان د ستونزو په اړه په تیر خبرونه کې هم موږ د کوچان د ستونزو په اړه یو شمیر پیغامونه درلودل، خو هغه محل مو هڅه وکړه چې له مسؤلو چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړو، بریالي نه شو. په دې خبرونه کې د کوچانو د ستونزو په اړه د افغانستان د جمهوری ریاست د چارو د ادارې د فرهنګي او ټولنیز چارو رئیس ښاغلی میاګل وسیق په هغه غونډه کې چې 13 ورځ په کابل کې جوړه شوې و څرګندونه کړې دي. راځي د ښاغلی وسیق خبري واورو چې د کوچانو د ستونزو د اواري په برخه کې په ټوله کې حکومت څه پلانونه لري.
ولسمشر نه یوازې په انتخاباتي کمپاین کې دا ژمنه کړې چې زه د کوچیانو مشکل حلوم، بلکې نن هم هماغه ژمنه ته اوس هم ژمن پاتې شوم. دا چې موږ وایو چې کوچیان مشکلات لري، کوچیان مکتب نه لري، کوچیان د صحت مشکلات لري، کوچیان د ځمکې مشکلات لري، کوچیان د تعلیم مشکل لري، کوچیان د کور مشکل لري، دا مشکلات دي چې خپل ولسمشر فیضان صاحب په جریان کې دي. تا کال د چنګاښ میاشت حکم صادر کړي یو کمیسیون جوړ شو چې هغه کمیسیون په هغه کې د دیار لاسو ادارو مینان شامل چې په راست کې رئیس اداره اراضی دی آغلی پایکار چې هغه کلیدی رول لري چې دوی څه باید وکړي. یعنی دا هغه کمیسیون دی چې د کوچیانو د ټولنیز او اقتصادي پرمختیا کارونه باید څرنګه ترسره کړي چې دوی په خپله اولنۍ جلسه کې چې په تیر میاشت کې دوی فیصله وکړي الب په اول کې په ټولو مشکلاتو دوی خبرې وکړي، وروسته دوی په درې ټکو باندې مشخص تمرکز وکړي. یو خدای چې هر ورځ موږ د کوچیانو د مشکل په اړه خبرې وکړو اما عملي قدمونه څنګه واخلو. دوی ول چې په اول قدم کې یو کمیسیون چې هغه باید د کوچیانو په ارتباط معلومات راټول کړي او حتی د نورو د منطقې د هیوادونو په اصطلاح د کوچیانو ژوند چې څرنګه دوی د مشکلاتو نه وتلي دي هغه تجارب هم واخلو. یعنی په دې مانا چې یو مشخصه پالیسي باید د کوچیانو په اړه دغه کمیته چې توظیف شو چې هغه فکر کوم چې د اقتصاد مهم سر مسئولیت درلودي او هر ادارې دغه کمیسیون ته یا دغه کمیسیونو ته یو کس باید معرفي کړي. دا یو دغه یو فیصله دغه هم فیصله دا وشوه چې موږ لن محاله او منځ محاله او محاله پلانونه باید ولرو د 50 کلونو پلان. یعنی ستراتیژیک پلان د 50 کلو لپاره فکر کوم چې ورسته دا چې یعنی د ریمه کمیته چې څنګه د لارې نقشه چې نه د کوم ځای نه شروع کو څنګه ولر شو چې بلاخره موږ د دې مشکل نه خلاص شو. یعنی په نهایت کې هلته داسې فیصله وشوه چې کوچیان د کوچیانو موجودیت مشکل نه بلکه دا یو فرصت دی، اقتصاد خاصتا اقتصادی فرصت چې څنګه کېدای شي مخکې دوی دغه مشکل درلودی چې دغه محصولات چې دوی تولیدیږي چیرې باید خرج شي، این مارکت باید ورته پیدا شي، دا مارکت چیرې په کوم مځکه کې دا باید مشخص شي، څرنګه آماده شي، د دې ترانسپورت څرنګه تنظیم شي، دوی چې ځي په دې لارو کې تمځایونو کې د اوبو مشکل څنګه باید رفع شي. یعنی په دې معنا چې کوچیان د یو قشر په توګه یعنی د ټولنې جلا ژوند نه بلکې دوی د ټولنې اصلي او یعنی عمده محرک دغه باید واوسي. نو بنان رئیس جمهور په دې کې ژمن دی او نه یوازې په خوله عملا یعنی د خپل اقدامات یې کړی.
د کوچانو د ستونزو د حل په برخه کې مو د جمهوری ریاست د چارو د ادارې د ټولنیز او فرهنګي چارو رئیس ښاغلی میاګل وسیق څرګندونې واورېدلې. بیا هم دوستانو ستاسو پیغامون لرو، وګورو چې دوستانو په دې پیغامونو کې د څه په اړه ویلي دي.
السلام علیکم، زه کریال نار سراج ته خبر کوم. ما پیغام اشرف غنی او ډاکټر عبدالله صدراجی چې دا
دغه لو لار خلاص کی دا د هلمند د کندهار لو لو لار د یو نس کی چې بند ده. السلام علیکم.
بلیا السلام علیکم. زنه کی بلاست می می هلمند ولا څخه می اړی کنه وجد آزادی راجو ټول کار کوم کار دوم ته سلامونه وایم. مو مشکل دالی رو ده سنگین ده ولسوالی لار چې ده او میاشت اتو میاشت رئیس ده خبند ده دا د دولتي ځواکونو د وسوال نه خو باندې لطفا دغه لار جې خلاص. السلام علیکم.
محمد سالم له پکتیکا ولایت د دینه ولسوالی د لوګي سیمې نظامت کوم صاحب دا د مکور په سیمه کې د پوسټ سی دی د کوم ملي پاتون سی ده دا له خلکو سره ډېر شکایت کې او له خلکو سره ډېر ظلمونه کې په کوټو په لنګوټا او په ګیره او په دوه شیانو باندې له خلکو سره ظلم کې دا خو د افغانستان کډمي امانات دي دا خبره له مسؤولو مقامات سره شریک کړي او په دغه باندې یو بس سره وکړي چې راډیو له لارې ولسته بم یو ډېره لویه نیکي وي او مننه.
السلام علیکم. علي احمد عليزي د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما د چارواکو څخه داسې هیله ده څرنګه چې دوی کارلارې بندې کړلې باید دا رقم هم پر اخلاقي فساد باندې بندیز ولګوي، خصوصا پر دا بربند فلمونه چې خرڅېږي باید دغه مخنیوی کړي. وکي وسلام.
زه د بغلان ولایت دندې غوري ولسوالۍ نه خبرې کوم. بغلان ولایت کې مخکې خو اربکیانو ظلمونه کول، اوس کمانډویان دي که څوک چې دا د شپې د خلکو په کورونو راځي هغه ورځې درې ملکي وګړي بولي دي. وسلام.
قدر مون اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل. موږ هڅه کوو چې په خپل خبرونو کې په خپل هر خبرونه کې دغه پیغامونه پاره چې تاسو له موږ سره ثبت کړی دي له مسول چارواکو سره خبرې وکړو. که هغه پیغامونه تاسو په تیر خبرونو کې تیر شوی هم وي او موږ هغه محل نو توانیدل چې له چارواکو سره خبرې وکړو، په راتلونکو خبرونو کې هم بریالي شو ان شاء الله چې د ستونزو د حل په خاطر به هغه څرګندونې دغه سره خبرې وکړو او په همدې خبرونو کې به تاسو ته خبرې وکړو. نو تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خو په تلو تلو کې دا خبره یو ځل بیا چې هغه پیغامونه چې په دغه خبرونه کې خبرېږي د آزادۍ رادیو د نظر څرګندوي نه کوي. تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خو رسوله
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.